السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د چهار شنبه ورځ او د 2014 کال د جون میاشتې 8 ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزادنه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تټول اول د خبرونو سرټکی. نن د بلوچستان پوهنتون د لا کالج پرنسپل نامعلومه وسلوالو وژلې دي. پاکستان وایي د هند مخ په زیاتېدونکو هلو زل اټمی هلو زلو خلاف د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې قرارداد وړاندې کوي. او نن د روس ولسمشر د منسک په سفر دي، سو د بیلاروس له هم منصب سره ملاقات وکړي. تفصیل. نن سهار د بلوچستان یونیورسټي لا کالج پرنسپل نامعلومه وسلوالو وژلې دي. په سیمه کې د پولیسو سرچینو رسنو ته ویلي چې نن په سپینه سړک پر موټر سایکل سپرو نامعلومه وسلوالو پر بیرسټر امان الله اچکزی هغه وخت ډزې وکړې کله چې نوموړی کار ته روان و. پولیس وایي اچکزی هسپتال ته د رسیدو په وخت سا ورکړه. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زاهري د پرنسپل د وژنې غندنه کړې او پولیسو ته د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی. په عین حال کې وکیلانو د پیښې پر رد عمل کې د عدالتونو بایکاټ کړی دی. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په غونډه کې د ضرب عضب عملیاتو، د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري او د ډرون بریدونو په اړه خبرې شوې دي. پرون په راولپنډی کې په دغه غونډه کې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړو. چارواکي په غونډه کې پر دې سلا شوي دي چې د امنیت په خاطر ضرب عضب عملیات به جاري ساتي او د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لاره کې د راتلونکو خنډونو پر ضد به هم عملیات وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه امورو سلاکار سرتاج عزیز وایي د هند مخ په زیاتېدونکو اټمي هلو زلو خلاف د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې به قرارداد وړاندې کوي. تېر ورځ په سینټ کې د هند د سوپرسونک انټرسپټر میزایل تجربې په معامله د تحریک التوا بحث ختمېدو په وخت سرتاج عزیز ویل د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډه کې به بحر هند له اټمي وسلو د پاکولو په اړه یو وړاندیز ورکوي. نوموړي ویل د نیوکلیر سپلایرز ګروپ غړو ملکونو سره پاکستان سفارتي رابطې شروع کړي دي او هیله ده چې پاکستان به د غیر امتیازی سلوک خلاف په کوششونو کې کامیاب شي. سرتاج عزیز ویل پاکستان د خپلو دفاعي صلاحیتونو د زیاتولو هر ممکن کوشش کوي. په کوزو مومند ایجنسی کې د خاصدار ځواک یو اهلکار وژل شوی دی. په سیمه کې پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د میچنې کادو کورونو اوسیدونکي او د خاصدار فور صوبیدار نوید خان وسلوالو وژلی دی. بلخوا د مومند ایجنسی چارواکي وایي د امن لخکر د یو غړي په ګاډي حمله شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي او یو زخمي دی. د مومند ایجنسی او پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو ته نن ویل چې دا پېښه تېره ورځ د ساپو تحصیل په زیارت کلي کې هغه وخت وشوه چې د امن لخکر مشر ملک ایاز له خپلو ساتونکو سره په لاره روان و. د دواړو خو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډنې منلې ده. افغان امنیتی چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې ډرون برید د حقانی شبکې د اکمالاتو مسؤل او کوټې شورا یو غړی وژلی دی. د سویل ختیځ امنیه قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد مشال ریډیو ته وویل چې د سراج الدین خادمی په نوم د حقانی شبکې پر غړي دغه برید بېګا شپه خواوشا 4 بجې د ارګونو سرروغې ولسوالۍ ترمنځ په لویه لار شوی دی. نوموړی وایي په دغه پېښه کې د یادو مهمو کسانو درې ساتونکي هم په نښه شوي دي او وژل شوي دي. تر دې دمه د وژل شوو کسانو په اړه طالبانو لا څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ کړی چې د تورخم دروازې پورې خواته ښوونځو ته د خپلو ماشومانو له استولو ډډه وکړي. د ننګرهار د والي ویانه توله خوګیاڼي پرون مشال ریډیو ته ویل زده کوونکي مجبور نه دي چې سکولونو ته د تګ لپاره هره ورځ په تورخم واوړي.
په وروستیو کې په قبایلي سیمو کې زده کوونکي موږ لرو چې هغوی د پولي اخوا په ځینو ښوونځیو کې زده کړې کولې. دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ شوي وو. دوی دې په مومندري په سیمه کې یا همداراز هغه سیمو کې چې هلته زموږ نصاب لوستل کېږي زموږ ښوونځي اوسېږي دوی دې هلته زده کړې ترسره کړي.
نوموړي ونه ویل چې زده کوونکو ته په ځانګړي ډول څه ستونزې پېښې شوې وې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بیلاروس هم منصب الکساندر لوکاشینکا سره د ملاقات او په یو سیمه ایزه غونډه کې د ګډون لپاره د مینسک په سفر دی. روسي پارلمان کرملین ویلي چې دواړه مشران به د یوریشیا اقتصادي اتحادیې د پراخېدو پر امکاناتو خبرې وکړي. تیر ورځ خاصه 350 ګډونوالو د روس او بیلاروس په سیمه ایزه غونډه کې پر ټولنیزو او اقتصادي مسلو خبرې وکړې. تمه کیږي چې د غونډې ګډونوال د 300 ملیون ډالرو برابر پر معاهده او یو شمېر دواړه خیزو موافقو دستخط وکړي. یوه نوې څېړنه وایي په منځني ختیځ کې تیر کال تشدد زیات شوی او باقی نړۍ زیاتره محفوظه ده. د انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس د امن سالانه څېړنه چې دا جون پر اتمه خپره شوه وایي چې ترهګري تر هر وخت زیاته ده. په شخړو کې د مړینې کچه په تیرو 25 کلونو کې تر ټولو سیوا ده او د مهاجرینو او کډوالو اوسنی شمېر په تیرو 26 کلونو کې تر ټولو زیات دی. څېړنه دغه درې واړه خبرې له یو بل سره تړلې بولي او وایي چې یوازې د لږ شمېر هیوادونو سره تعلق دی. د رپورټ تر مخه په 2015 کال کې د تشدد نه رسېدلي نقصان $10.6 trillion. په رپورت کې آیسلند د نړۍ تر ټولو محفوظ ملک ګرځول شوی دی چې ډنمارک، آسټریا، نیوزیلند او پرتګال ورپسې دي. تر ټولو نارامه هیواد شام دی چې جنوبي سودان، عراق، افغانستان او سومالیا ورپسې دي. یوکرین، ترکی، لیبیا او بحرین هغه هیوادونه دي چې د تیر کال حالاتو له امله د رپورت لپاره په درجه بندۍ یې تر ټولو زیات اثر پرېوتی دی. او رپورټونه وایي د مصر د مسافرو هوایي جهاز ایجپټیر چې له قاهرې بیجینګ ته روانو د بم د خطرې له امله په ازبکستان کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د مصر چارواکو د جون په 8 ویلي چې د اورګینګ نومې ښار کې د جهاز د کیناستو وروسته ټول 115 کسان په خوندي حالت کې له الوتکې وویستل شول. دغه ښار د تاشکند په غرب کې د 1.5 کیلومتره په فاصله پروت دی. چارواکو ویلي په جهاز کې هیڅ بارود ونه موندل شو. دوی دا هم ویل چې یو نامعلومه تن ورته په ټلیفون په جهاز کې د بم خبر ورکړو. او تر دې وخته پورې د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بای او د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 40 پیسې او 102 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او ریپورتونو زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پاکستان ولسی او پوځي مشران وایي په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد ضرب عضب عملیات جاری ساتي. د 2014 او 2015 کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ د روانې میاشتې پر 14 نیټه د اعلانېدو امکان دی. بلخوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي حکومت ترقیاتي بجټ پوره نه استعمالوي.
ٹوٹلی دا درے کال دا بجٹ زمنگا 70% پاویو کے 10 روپے لگے دے او 11 روپے چے اگے لیپس پیا واپس پی نو دا ڈی نقصان دے زکہ چے بیا لاگت پاگے من ڈیر را دی دا چے لیپس دا بلس کال نورا خلی لس کال بمنگا نور رستو چھو.
په خیبر پختونخوا کې خلک وایي پروژه کې حکومت هیڅ ارزانی نه دا اعلان کړي.
تیر حکومتونو کې بچی بالکل چې دا حکومت کې چې دی بالکل دا پیکج ورنو کو دا چې دی عوام سره 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 جاتے شروع کړي.
او اف سی آر او پښتانه 19 پروگرام کې په فاټا ټریبیونل خبرې کوو.
2002-2014 ته ورته په مونږه قبضه اعلان شو 10-12 لک روپۍ خرچم را نه پلاړه خو هیڅ هم اعلان نشو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه فیصله کړې چې په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد سربیازه عملیات جاري ساتي. لوړپوړو ولسی او پوځي چارواکو تیره ورځ په پینډۍ کې په بلوچستان کې د طالبانو پر پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شوي ډرون برید غندنه هم وکړه. دغو مشرانو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه هم بحث وکړ او وویل چې دغه پروژه به په هر حالت کې سرته رسوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي.
د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ایس پی آر لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه د نوی په ورځ اسلام آباد کې د ملکی سلامتۍ په اړه د سیاسي او پوځي مشورې شریکه غونډه په جی ایچ کیو کې وشوه. په غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار، د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف، د وزیر اعظم د خارجه او چارو مشیر سرتاج عزیز، د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا، آرمی چیف جنرل راحیل شریف او د آی ایس آی مشر لیفټنټ جنرل رضوان اختر ګډون وکړو. په غونډه کې د ملکی امنیت سره سره د علاقایي امنیت جاج هم واخیستل شو او د چین پاکستان اقتصادی راهدار منصوبے کی دہل زلو پر اڑخ بریتر وشوی. پر دغ غنڈ کی دا علاقی پر مختگ او دا ملک استحکام خلاف کی دن کے سازشن و جاج ہم واقستے شو. دور مشر والے داؤوے چپ ملک کی بددا سے خلقوں مخنی میں کی گی. آئی ایس پی آر خبر پانا زیادہ چپ بلوچستان کی پیوشتم میں شوی ڈرون برید دا پاکستان دا خود مختار خلاف ورزی دا. دیل وجہ نہ صرف دا دوڑ ملکن ترمنز اعتماد تا نقصان رسیدلے بلکہ دا افغانستان سلے عمل تہم نقصان رسیدلے دے. دا آئی ایس پی آر وے ناترما خپ شمالی وزیرستان کے دوسلہ والو پر ضد جاری پوزی عملیاتو ضرب از پاڑا هم خبر اتره وشوی چې د پوزی مشر ولې لخوا په دې خبره د اطمینان سرګندونه وکړه شو چې دغه عملیاتو لوجی په ملک استحکام راغله او د دغه وسلوالو خلاف به عملیات جاری ساتل کیږي. په غونډه کې د ضرب از نه پز قبایلی علاقې ته د غډوالو واپس او بیا ودانې پاڑا په تجویزونو هم غور وکړه شو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سینټ ځانګړي کمیټې د مغربي لارې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ګل پورس په اسلام آباد کې شوې غونډه کې د راهداري په اړه رپورټ ته وروستۍ بڼه ورکړل شوه چې ډېر زر به سینټ ته وړاندې شي. په دې اړه تفصیل زموږ له همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سینټ په دې ځانګړي کمیټې کې د زیاتره سیاسي ګوندونو پارلماني استازي شامل دي. د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اپوزیشن د سینټرانو په ګډون د واکمن مسلم لیگ نن غړو هم ګډون وکړ. د کمیټې په غونډه کې د چین اقتصادي راهداري په لړ کې د جوړیدونکو لارو، د چین او پاکستان سرمایه‌کاري او د ځانګړو صنعتي سیمو جوړولو ترڅنګ د منصوبې هر اړخیزه جاج واخیستل شو. په کمیټې کې شامل د متحده قومي موومنټ غړي سینیټر میا محمد عتیق شیخ د سه شمې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د مغربي لارې چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي په اړه اندېښنې څرګندې شوې.
د راهداري جوړولو لپاره چې کوم خاص ځایونه وو هلته له سره سړک جوړول ممکن نه دي. دا خو مې د مغربي لار خبره وکړه. مشرقي لار چې تر پنجاب تیریږي د هغې زیاتره برخه جوړه شوې ده او لا نورې پیسې هم ورته مختص کړل شوې دي. د خیبر پختونخوا په لږه سیمه کې د چین اقتصادي راهداري سړک جوړیږي چې په مجموعي توګه شپږ څلوېښت کیلومتره دی. همدا وجه ده چې د خیبر پختونخوا ورباندې تحفظات دي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې زیات اعتراضونه د خیبر پښتونخوا دي. په دې اړه څو واري ټولګندیزه کانفرنسونه وسو او له وزیر اعظم نواز شریف سره ناستې هم وسوې، خو د دې سربېره هم د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه نه دي. څو ورځې مخکې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو پر وخت د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره هم پیسې مختص کړي، خو د خیبر پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي په بجټ کې د راهداري په اړه خیبر پښتونخوا لپاره ډېرې کمې پیسې ایښودل شوي دي.
تقریبا سل اربع روپے دے موٹروے سڑکونو دے پارے اسی پندر سل اربع روپے کی دریش پیتا اربع نیخ پنیا گا دے پنجاب دے پارے دی دا دویش تر بے چھ کم دے پینڈے او دے یارک دے پارے اخی دی پدے کی او اربع روپے دے خیبر پختونخوا رازی نو پدے کی منگ تسمی رش او مغربی روٹم سرو خورو مغربی روٹ اوس اغا ندے اچھ اعلان شوے ہو اوس با مغربی روٹ دے توائی چھ یارک چھ کم دے ڈرسنل خان تحصیل دے دابا دے میاوالی مساخل سر ملاو کی بس گوادر تکلن پکی ختم شو.
پا دیارمو دا سینٹ پا کمیٹی کی دا واکمن مسلم لگنون غڑو چودری تنویر او نیحال حاشمی او دا رنگا دا پاکستان دا اطلاعات وزیر پرویز رشید سره دا رابطی کوششون وکرل کامیاب نه سو. البته د مرکزی حکومت تل دا دریس پاته سوی دی چې دوی تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکې لار په ترجیحي توګه جوړوي او د منصوبې ګټه به یوازې یوې صوبې نه بلکې څلور واړو صوبو ته رسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو کامی سملې کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو لخوا د پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د لګول شوو تورونو وروستو د پښتونخوا په سملې کې هم د دغه ګوند شل غړي د وزیر اعلی خټک خلاف راپاسېدلې دي او هم دغه لړکې نن د تحریک انصاف مشر عمران خان وزیر اعلی هاوس په خبر تسي او د تحریک انصاف ته ناراضه غړو سره خبرې اترې کوي. د تحریک انصاف د کامی سملې غړي تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ویلی وو چې پرویز خټک په تیرو دریو کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې هیڅ بدلون نه دی راوستي. نوموړي د تحریک انصاف د بدلون په ایجنډا عمل نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د 15 غړو د راپاسېدلو وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف ځنې غړي هم د پرویز خټک په ضد راپاسېدلي دي او هم په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن وزیر اعلی هاوس پیښور ته راځي او په وزیر اعلی هاوس پیښور کې به د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی د هغه غړو سره ملاقات کوي کوم چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ناراض دي. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په صوبایي سملای کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه د ناراضه شوی غړو شمیره شل ده. د یادونې وړ ده چې 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي خیال زمان اورگزی مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قومي اسمبلی 15 غړي د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد ځکه راپاسېدلي دي چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تحریک انصاف د بدلون په ایجنډا عمل نه کوي او تر دې دمه په دریو کلونو کې په پښتونخوا کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د 2018 ولسم کال لپاره د خیبر پښتونخوا بجټ د روان میاشتې په 14 نیټه د اعلانېدو امکان دی. صوبایي حکومت وایي چې په روان مالي کال کې نیستي او یا 100% ترکیاتی بجټ استعمال کړي، خو په صوبایي سملای کې اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې حکومت تر 50% لا هم کم ترکیاتی بجټ په کار راوستل دي. په دې اړه نور حال په خبرات مشال ریډیو خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
څو ورځې وړاندې وزیر اعلی پرویز خټک د کابینې غونډې ته وویل چې د روان مالي کال دوران یې نږدې 80% ترقیاتي بجټ په کار راوسته دی، خو په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې د 80% ترقیاتي بجټ د استعمال دعوی ناسمی دي.
ټوټلي دا درې کال دا بجټ زمونږ 70% په یو کې 10 روپۍ لګي دي او 10 روپۍ چې هغه لپس بیا واپس شي، نو دا ډېر نقصان دی ځکه چې بیا لاګت پاغې مانه ډېر را دي. دا چې لیپ سیدا به لس کاله نور اخلي، لس کاله به مونږ نور رسته شو او داسې محکمې دي چې په هغه کې لږ مارا لیبر ډپارټمنټ محکمه محنت خبره وکړه چې هغې 0% په سلو کې 1 روپۍ هم نه خرچ کړی، نو دا به مونږ څه کوو؟ مونږ چېرته روان یو؟ زه حیران یم په دې بجټ کې. ما خو هغې ته تجویز ورکړی دی چې دې بجټ استعمالول نه شي، نو بیا پېش کوي سره سره دې بجټ نه پېش کوي. دا ډېر لوی عالمیا.
د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې حکومت کافی ترقیاتی کارونه کړی دي او ترقیاتی بجټ په استعمال کې کمی بشي په مخ کې حکومتونو کې هم شوه دی. مظفر سید زیاتوی کې د ان اف سی ایوارډ او د بجلی په مت کې صوبې ته د وفاق نه پوره برخه نه ترلاسه کېدو له وجې صوبا د بجټ د خسارې سره مخ ده. خو د صوبایي اسمبلی اپوزیشن ګوندونو سووارې د اسمبلی په تل ویلي دي چې موجوده حکومت د صوبې د خپلو فنډونو د استعمال توان هم نه لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت د روزی میاش لپاره د هیواد په ټولو یوټیلیټی سټورونو کې د خوراک سیزونو بیو کې د کمی او بیا د پنجاب حکومت هم د صوبې په بیلابیلو خارونو کې د خوراک سستا یا ارزان بازارونه اعلان کړی دي. خو په خیبر پختونخوا کې د حکومت لاړخه هیڅ تاسې اعلان نه دی شوی چیرته چې د نورو میاشتو په نسبت د روزی میاش کې د خوراک د سیزونو بیې لا هم لوړې شوې دي. په دې اړه تفصیل د خالد خان نورو.
دا پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په 2014 کې د صوبې په لوی روغتونونو کې د روزي په میاش کې د رنځورانو او د هغوی خپلوانو لپاره ویړیا د روزه ماتي او پېشمنۍ لپاره د خوراک سیزونه ورکول. خو بیا په تیر دوه کالو کې صوبایي حکومت د روزي لپاره هیڅ یو خصوصي پیکج نه دی اعلان کړی. د جمعیت علما اسلام صوبایي ستر سکتر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی مولانا شجاع الملک وایي چې د دوی په حکومت کې به هر کال د روزي په میاش غریب خلکو ته ارزان اوړه کلی په کلی ملاوېدل او په بازارونو کې به د خوراک په سیزونو کنټرول هم او دغه شان د نوخار پبو یو سماجی کارکن او د نیشنل یوت غړی امیر حمزه خان وای چې پنجاب صوبه کې هر کال د خوراک سیزونه په ارزان بیا ملاوېدو لپاره خصوصي بازارونه لګي او دغه شان د نړۍ په هر هیواد کې د روزي لپاره خصوصي رعایت وي. خو موجوده حکومت د صوبې غریب پولیس لپاره هیڅ یو اعلان نه دی کړی.
چیر حکومتونو کې بچ بالکل کېدا دی حکومت کې چې دی بالکل داسې پیکج ورنو کو دا چې د عوام سره سراسر جاتې شروع کړي.
خو بیا د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سمله غړي او په خواني صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وای چې دا یو سکیم لاندې دوی د غریب خلکو لپاره غوړي او اړه د مخکې نه په ارزان نرخونو ورکوي او دغه شان د روزي په میاش کې د نرخونو کنټرول کولو لپاره ضلعی حکومتونو او انتظامی ته ویل شوی دی چې په بازارونو چاپی لګوي. دا یادونه ده چې مرکزی حکومت د روزي د میاش نوړاندې د هیواد په ټول یوټیلیټی سټورز کې د خوراک سیزونه لکه غوړی دال روزي او د چینو نرخونه د مارکیټ په نسبت ارزان کړی دي چرته چې عام وګړي او بیا په خصوصي توګه د کلی خلکو رسیدل ګران وی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان مکین سیمه قبایل وایي چې د ژوند له بنیادی اسانتیاو به برخې دي او یو تکلیف د ژوند تیروي. دوی دا هم وایي اته کالې له خپل کورنو لري د کډوالۍ ژوند تیر ک خو اوس هم له زینو مسلو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې خپل سیمه تستانه شول خو به هم ژوند بدلون ونه کړ. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود ناورو.
په دغه بارکشه د مکین د کمیټۍ مشر امجد مسعود په دا رنگ حال راکوي.
په 29 تاریخ باندې مکین خپل وطن ته واپس راغلی. تر اوسه پورې مشته یو ټینټ مې لاو دی تر بریګیډی پر مشپل مسایل بیان کړل او د مش مسایل باندې وېسه پر غاور نش مش دا وی چې مش ته زر نظر هزار خپل راشن مې لاو شي خپل اکته مشته مې لاو شي.
یو بل کبالی میر کا باز جاتا وی
مله چې کی مې دی مکمل ده نه ختم شوی دی. اس طریقا نشته یا دا سې ویک چې څټین ټینا مې لاو دی پالون دې څملی او ګټینا چې څومرا دی دا غون دی وړي دی چې وېس
نور اسلام مسعود دی سیاتو د شل د اوبونیم ګرچاوی داسه بیانوی
د میش د وړکر کې بچونه پورا د وی ملاویږي پانه پوسه د مسرونه پورا د بډاګونه د پورا اس د وی نشتا کلاړم د اوخري کمانګور د اوخري بغه تکلیف شي ویکسین نشتا هیڅ شي نه ملاوی. ډاکټرونه موجوده دي خو د وی ډیر کامه دو یې به مسله دادو چې یې به ټینکې جوړې دي میشتا به وزن زنه تا ودرېمي وزن زنه تا نه ودرېمي.
د ماکین د کبل قاضیانو د دغو مشکلاتو او غشتنو نامې چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خبر کا هغه وویل مکینتا واپس تللی کا بالیون دا ہوئی چکا دے دوی غشتن زر و نشوال مانا لے بیا با دے دوی پا مشکلات چھ نورا اضافہ وشی چکوما با دے دوی دے برداشتنا دے ورچا نیوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو مکین سویلی وزیرستان
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې سلور سلويخت کال وړاندې په 1902 کال د جون پر 8 نیټه لږ تر لږه 10 مزدوران وژل شوي وو چې وروسته د ښار د پښتون میشت سیمې سایت فرنټیرز کالونۍ په مزدور قبرستان کې ښخ کړل شول او اوس هم هر کال د دغه سیمې د پښتنو په شمول د ښار د مزدورانو تنظیمونه د دوی په یاد کې د بیلابیلو دستورو تابعیا کوي. په دې اړه نور حال له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ په مزدور قبرستان کې خخ د دغه مزدورانو قبرونو له سره رنگونه ورکړې شوې دي. همدا شان د هدیرې په دروازه د دوی نمونه او هغه وخت په دوی باندې د شوي ظلم پوره کیسه لیکلې شوې ده. لیکوال او شاعر ساگر تنقیدی د دغه وجل شو مزدورانو په اړه وایي چې په 8 جون 1902 په فیروز سلطان مل کې د تنخانه ورکول لکبله دغه خواریکو هړتال کړو چې ورستوي انتظامی د دوی پر ضد د تشدد لار خپل کړو. د مزدورانو د سازمان مشر محمد شعیب وجلو
په سوال باندې پاتم جون باندې دغه لاش د مزدورانو راوغس چې د منګړو گورنر هاوس تا احتجاج کو خود تک نظم آباد کے بڑ میدان ورد ہوئے پاگے کے انتظامی بیا پا آغا جلوس پنے ڈزے اکڑے پائے کے اتک کسان نور شہیدان شو جاتا اس وقت قبر نوری دل دلتے کے اس سخل کوڑی دی تلیتا
د دغه وخت مزدورانو د سازمان سمشران اوس هم ژوند دي او وایي چې د دې وروستو په کراچۍ ښار کې مزدورانو د داسې یو والی مظاهره وکړه چې په پاکستان کې داسې خبرې کېدلې چې غنی په کراچۍ کې د مزدورانو حکومت جوړ شوی دی. ساگر تنقیدی وایي چې دا هدیره هم د دې مزدورانو نه شروع شو چې لکه بلې نوم هم مزدور قبرستان کې خودلې شو او د دوی په یاد کې د کال 2000 راهسې هر کال مشاعرې او دستورې کوي. همدا شان د مزدورانو یو غیر سرکاري تنظیم د وجلې شو کسانو په یاد کې یو یادگار هم جوړ کړي.
مسلسل موږ هوا تکالا په دې باندې مشاعرې وکړې د شهیدانو په نوم باندې او ماتم جون دلته یو انجو ده دغه نوم ده فایلر بیا هغه راغله او د دې ستر کو به زموږ ته پوسنو په موږ ته قبرونه خپل بیا هغه د دې د خلکو په تاون سره دا گیټ دا یادگار دا قبرونه دا هر څه ټول
د دې پی خرستو د هغه وخت پاکستان ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د پښتونخوا نه حیات محمد خان شیرپاو په خصوصي توګه کراچۍ ته را بللې وو. په دې اړه ساگر تنقیدی وایي چې نن په دې خار کې د پښتنو په سیمه کې چې څومره هم اسانتیاوي دي هغه د دې مزدورانو د وینې برکت دی.
پټوله کې د حیات محمد شیرپاو هغه دلته راوله کو په خصوصي دغه باندې چې دغه شاره د پښتنو سره دوسره ملاو شه دوه غوسه او غم چې دا راکمول غواړي پټان کولنی پرنټیر کولنی پهنچاري په دې علاقه باندې وګرځېدو خلکو مسایل او فوراً هغه مسایل بجلی اوبه ګیس دا باندې دلته کې دا وسایل چې ته یې نه دي شهیدان.
که څه هم د دې سیمې مشران وایي چې د دوی نوې کول د دې مزدورانو د قربانۍ نه ندی خبر ولې د خار میش پښتانه دا منی چې د دې خواریکو قربانۍ دوی ته لوی ګټې ورکړي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي د هند مخ په زیاتیدونکو اټومي هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې با قرارداد وړاندې کوي. تیر ورځ سینټ ته خپلې وینا کې سرتاج عزیز وویل چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ غړي ملکونو سره پاکستان سفارتي رابطې شروع کړي او دوی هیله لري چې پاکستان به د غیر امتیازي سلوک د ختمولو په هڅو کې کامیاب شي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان راکوي.
د سینټ کونډه کې د هند سپر سونیک انټرسپټر میزایل یا توغندي تجربه په معاملات تحریک ارتبا بحث مکمل دو په وخت سرتاج جسي سوول پاکستان د خپل دفاعي صلاحیتونو زیاتولو له هر ممکن ګامونه پورته کوي. دوه ویل موږ د ملګرو ملتونو را روانه غونډې ته یو قرارداد وړاندې کوو کم کې بشي بحر هند اټومي وسلو څخه د پاکولو تجویز ورکړی کیږي. نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې شاملېدو په اړه سرتاج جسي وینا و چې د دې ګروپ غړي ملکونو سره سفارتي رابطې شروع شوې او موږ ته هیله ده چې پاکستان به د غیر امتیازي سلوک خاتمه په کوششونو کې کامیاب شي. یاد دې وي چې په سینټ کې دا تحریک 13 میاشتې وړاندې شوی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور مشیر سرتاج جسي سینټ ته ویلي وو چې د هند لاړخه د سوپر سونک انټرسپټر میزایل یا توغندي په تجربه ورته اندېښنه ده. پاکستان به دا مسله په نړیوال سطح اوچتوي. دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي چې پاکستان هم غواړي چې هند سره په نیوکلیر سپلایر ګروپ کې شامل شي. خو د ځینو خلکو لخوا په دې ګروپ کې د پاکستان شاملېدو مخالفت کیږي.
پاکستان دا غواړي چې یا خود هند او پاکستان دواړو ته د اټکی سپلای ګروپ ممبرشپ ملاو شي او یا کله نه بیا چې یو ته هم نه ملاویږي او دا کوشش دې د پاکستان کې دې شي دا وکړي چې دې شي دا ولا شي چې پاکستان دې لپاره حل کړي.
د ذکر ده پاکستان او هند ترمنځ تعلقات تر اوسه پورې د ځنډ ښکار دي. دواړه ملکونه په یو بل کال 2003 کې شوي د رسبندې د معاهدې د خلاف ورزي تورونه لګوي. په دواړو ملکونو نړیوالې ورورولۍ لخوا تعلقات په معمول راوستو هم فشار دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 3:30 بجې شوي دي. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو.
نن سهار د بلوچستان یونیورسټي لا کالج پرنسپل بیرستر امان الله چکزئی نامعلومه وسلوالو وژلې دي. په سیمه کې پولیسو رسنو ته ویلي چې نن په سپینه سړک پر موټر سایکل سپرو نامعلومه وسلوالو په نوموړي هغه وخت ډزې وکړې کله چې کار ته روان و. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په غونډه کې د ضربې عذاب عملیاتو د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري او د ډرون بریدونو په اړه خبرې شوې دي. پرون په راولپنډه کې په دغه غونډه کې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز وای د هند مخ په زیاتیدونکو اټومي هلو سلو خلاف د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې به قرارداد وړاندې کوي. سرتاج عزیز سا خبره تیره ورځ په سینټ کې د هند د سوپر سونک انټرسپټر میزایل تجربه په معامله د تحریک التوا په اړه بحث ختمېدو په وخت وکړه. په کوزو مومندو ایجنسۍ کې د خاصدار ځواک یو اهلکار نوید خان وسلوالو وژلې دي. بلخوا د مومندو ایجنسۍ چارواکي وایي دا مندخکر د یو غړي ملک ایاز په ګاډي حمله شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي او یو زخمي دي. د دواړو پیښو ذمهواري طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې ډرون برید سراج الدین خادمي نومې د حقاني شبکې د اکمالاتو مسؤل او کوټې شورا یو غړي وژلې دي. نن روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بیلاروس منصب الکساندر لوکاشینکا سره د ملاقات او په یو سیمه ایزه غونډه کې د ګډون لپاره د مینسک په سفر دی. یو نوې څېړنه وایي په منځني ختیځ کې تیر کال تشدد زیات شوی او باقی نړۍ زیاتره محفوظه ده. نن د انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس د امن سالانه خبره شوی څېړنه کې ویل شوی چې ترګري تر هر وخت زیاته ده. په شخړو کې د مړینې کچه په تیرو 25 کلونو کې تر ټولو سیوا ده او د مهاجرینو او کډوالو اوسنی شمیر په تیرو 25 کلونو کې تر ټولو زیاتې. او رپورټونه وایي د مصر د مسافرو هوایي جهاز ایجپټ ایر چې له کایرې بیجینګ ته روانو د بم د خطرې له امله په ازبکستان کې بیړنۍ ناسته کړې ده.
او اوس هم وخت شوی د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي. جوړونکی ګل ایاز.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو خبرونو په شان په نننی پروګرام کې مودرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ایتلی پلازمینې روم کې د ځمکې لاندې ریل یا میټرو لاین لپاره د کنستلو پر مهال د دویمې پیړۍ بیرکونو آثار موندل شوي دي. په هغه وخت کې د هیدارین واکمني وه. دا اثر دومره غیر معمولی دی چې د اټلی خار د دریم میټرو لاین په ایمبا ارادم علاقې د آرکیالوجی سټیشن په جوړولو غور کیږي. دغه نوی سټیشن د جوړولو پر مهال د لرغونو آثارو کارپوهانو د هغه ځای خاوري او ګلدار کانو جاج اخستې وو چې لازمکې نه 9 میټر لاندې موندل شوی وو. دا کندرات تر 9000 فټه پورې غځېدلې دي. داسې ګومان کیږي چې په دې ځای کې د روم واکمن د ساتونکو استوګنه وه. په دې ځای کې 100 میټره اوږده ډیوډۍ ده چې پکې 9 کمرې هم شامل دي. د روم امبا ارادم کلوسم په ځای کې یو مهم میټرو انټرچینج سره نږدې دی چې ورته فیوري امپیریل ویل کیږي. د میټرو لاین سی نوی سټیشن پرانستبا په 2000 کال کې کیږي. په کلوسم کې د آرکیالوجي مشر فرانسیسکو پراسپیرټی ویل دي چې د میټرو جوړولو کار کې به ځنډ نه راځي، خو د سټیشن په ډیزاین کې به بدلون راولي. په 1940 کال کې د ابن سینا جنگ پر وخت واکمن هیلی سیلاسی د ایتوپیا فوج خلاف کامیابی وروسته دغه ځای ته امبا ارادم نوم ورکړی وو. د ایتلی ثقافت وزارت چارواکي وایي چې په روم کې د پخوانی واکمن د ساتونکو بیرکونو آثار یو غیر معمولی خبره ده. ای پی خبری ایجنس وایي چې دغه بیرکونو سره نږدې نور سلور بیرکونه هم موجود دي، ځکه دغه علاقه د فوجیانو درجه بندۍ لپاره کارول کېدله. د کمپیوټر جوړولو کمپنی ایچ پی دوه نوی تیز رفتاره 3D پرنټرز معرفي کړي دي. دغه 3D پرنټرز له نورو نه لس چنده تیز کار کوي او ارزان بیه هم دي. کمپنی ویلي دي چې دغه پرنټرز جوړولو کې ملټي جیټ فیوژن ټکنالوژي کارول شوې ده چې له وجې دا تر ټولو غوره کوالټي شیزونو د جوړولو صلاحیت لري. دا وخت ایچ پی مشینونه یوازې په یو رنګ کې مواد پرنټ کوي، همدغه وجه ده چې په مارکیټ کې یې کشش محدود دی. کمپنی هیله لري چې د 3D په صنعت کې به له نورو کمپنیو سره مقابله وکړي. د ټکنالوژي یو کارپو جو کیمپټن وای چې ایچ پی پرنټرز په کم وخت کې د ښه معیار پرزې جوړولی شي. درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې مو د موسمي بدلون په اړه ډېرې څېړنې اورېدلې وې چې څنګه کارپوهانو خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. په دې وروستو کې یوې برتانوي ادارې خبرداری ورکړې چې تر 2016 کال پورې د ساحلي ښارونو کې د ماحولیاتي بدلون له وجې سیلابونو کې تر 1 ارب خلک متاثره کېدی شي. کریسچن ایډ په یوه څېړنه کې ویلي چې د کاربن زیات استعمال له وجې درې هېوادونو خلک تر ټولو زیات اغېزمن کېدی شي. په دې کې امریکا، چین او هند شامل دي. په دغه هېوادونو کې د ماحول یاتی آلودگی له وجې د سمندر سطح لوړی دی شي او دغه هیوادونه طوفانونو او سخت موسمونو سره مخ کی دی شي. د ادارې تر مخه د 2.5 کروڑ آبادی خارونه کولکاته او ممبئی تر ټولو زیات خطر سره مخ دي. یاد ادارې په نړۍ کې د ماحولیاتي لحاظ سره د خطرناک خارونو فهرست جوړ کړی دی. په دې کې تر ټولو زیات خطرناک و خارونه په ایشیا کې دي او د امریکا میامی ښار په فهرست کې پاتم نمبر دی. کریسچن اډ ادارې پر حکومتونو زور راوړی دی چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې لپاره جامع منصوبه بندی وکړي. بلخوا د صحت نړیوال اداره وایي چې په نړۍ کې په 100 آلوده ترین خارونو کې سلور په هند کې دي. په دې کې گوالیار، احمد آباد، پټنا او رائے پور کې په فضا کې د آلوده ذراتو سطح تر ټولو لوړه ده. د هند پلازمینې نوی ډیلی په نړۍ کې 1/10 آلوده ترین خار ګرځول شوی دی. په دې اړه یو نوی تحقیق خپور شوی دی. په دې نوي تحقیق کې ویل شوي چې د آلودګۍ له وجې خلک فالج، د زړه ناروغۍ، کینسر او نورو ناروغو سره مخ کېدی شي. د صحت نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه فضايي آلودګۍ له وجې هر کال 1,000,000 خلک مړه کیږي. او اوس د فلمي نړۍ خبري. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم کیپټن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 850 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منی مانسټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کیپٹن امریکا سیول وار په لومړي نمبر دی، فلم دی جنگل بک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم منی مانسٹر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ازهر په لومړي نمبر دی. دی فلم د 2.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم 1920 لندن په دویم نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کیپٹن امریکا سیول وار دی چې د 55 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ نوې فلم دی سپتمبرز آف شیراز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر وینی بلیر جوړ کړی دی. دا په رښتینو واقعیاتو جوړ فلم دی. فلم دی سپتمبرز آف شیراز په ناول جوړ دی چې په 2001 کال کې ایرانی نژادې امریکایي لیکوالی دالیا سوفر لیکلی وو. په دې فلم کې آسکر جایزې ګټونکو اداکارانو ادرین برادی او سلما هایک کار کړی دی. په فلم کې په ایران کې د انقلاب نولاندې واقعیت ښودل شوی دی. په هغه وخت کې د هر یو مذهب خلکو ته د اوسېدو اجازه وه. په دې فلم کې د یو یهودی کورنۍ قصه ښودل شوې چې د انقلاب وروستو څرنګه ستونزو سره مخ شي او له هغو مشکلاتو نه د راوتو لپاره کومې هلې ځلې کوي.
Dynamic revolutionaries have consolidated power.
We are sitting on a time bomb. The country is coming apart at the seams.
Brother Rami, you are here by order of the Revolutionary Guards.
Sharia law now rules the land.
Mama, what happened?
He's been arrested.
Our records show that you traveled to Israel.
I'm a businessman who happens to be a Jew.
We know everything about you.
Tell me where my husband is.
The times when people like you could demand things from us are over.
Tell me about your activities for the Shah!
My son has joined the guards.
Murtaza has become a revolutionary.
Man profited from a corrupt regime. He never cared.
د هالیوډ وتلی ډایرکټر آنګ لی نوې فلم بیلی لینز لانګ هاف ټایم واک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال بن فاونټین په ناول جوړ دی. په فلم کې د هالیوډ نوی ځوان اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې 19 کلن بیلی لینز له عراق کور ته راغلی وي او د کامیابۍ لپاره په جشن کې برخه اخلي. خو بیلی په ذهن کې د جنگ خاطرې وي چې د هغه ملګرو سره د جنگ په میدان کې څه شوی وو. دا حقیقت د جشن مانځلو په تصور کې نه و. دا فلم به د نومبر په 11 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It's going down.
What?
It's sort of weird being honored for the worst day of your life.
You know things most of the rest of us will never know. That's got to weigh heavy on a young man's shoulders.
It's really good to have you back, little brother.
Story, Billy, no longer belongs to you. It's America's story now.
So here you are, Billy.
For the first time in my life, I feel close to something bigger than myself.
د هندي سینما مشهور اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم رامن راگو 2.0 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ډرامایي فلم دی. په فلم کې نواز الدین او وکی کوشال کار کړی دی. په فلم کې نواز الدین قاتل وی. په دې فلم کې د قاتل نفسیات او د نورو قتلونو ته حسیدل خودل شوی دی. دا په 1980 لسیزه کې په قتلونو جوړ فلم دی. دا فلم مشهور ډایرکټر انوراغ کشپ جوړ کړی دی. فلم رامن راگو به د جون په 14 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ان کا باپ اپن کو لومڑی بولتا تھا، بولتا رات میں میرا آنکھ چمکنے لگتے ہیں اور اپن کی عادت ہے سڑک کے کنارے چبوترے پہ چلنے کا یا بیچ میں جہاں وہ شطرنج کا کھیل بچھا ہوتا ہے نا، ایسا وہ ایسا کالا سفید باری باری سے ہوتا ہے. اپن کیا ہے نا، صرف کالے پہ چلتا ہے، سفید پہ پیر رکھے کہ مطلب آؤٹ اور گنتی کرتا، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا. تو ایسے اپن کالے سے کالے پہ پیر رکھ کے چلنے لگا. उधर वो बीच में सड़क आ गया और अपना काला खत्म और अपने को तो आउट होने का ही नहीं. तो भगवान ने बचपन से मेरे को ऐसा जादू दिया है, मैं जोर लगा के सोचता है ना ऐसा तो वैसे ही दिखने लगता. तो सड़क पे काला सफेद बिस्ता चला, अगर अपन काले पे चलने लगो पता नहीं सामने वो किधर से आ गया. क्या नाम है तेरा?
पॉकेट, छोटा है ना तो पॉकेट। कोई पूछेगा कहीं को मारा तुझे तो मैं बोलेगा अपने तो पॉकेट मारो बस।
हिंदी सिनेमा वतली अदाकार अमिताभ बच्चन नवे फिल्म 3 बाद जून पर लसम अनेटा नुमाइश तफारा उड़ानी की। पर फिल्म के मशहूर अदाकारा नवाजुद्दीन सदीकी और विद्या बालन कार खड़े दे। पर फिल्म के खुदलशेवी चे अमिताभ बच्चन इंसाफ लफारा गर्जी अब दहागे द्रे कलनी जिने पलटून की भी चे अतक काला उड़ान दी अगवा शबी। पर फिल्म के नवाजुद्दीन सदीकी पादरी भी और अमिताभ बच्चन सरा यौजाए द जिने द मुंदल लफारा कोशिश न कभी।
मुझे आपके पास पानी चाहिए थी, मुझे आपके पास पानी चाहिए थी, मुझे आपके पास पानी।
हाउ आर यू?
कुछ मिला?
पिछले 8 साल से हर दिन आप यही सवाल करते हैं।
और कुछ है नहीं मेरे पास।
कब खत्म होगा ये?
जब तक इंसाफ नहीं मिलता।
भूल जाओ सब और किसी और तरीके से शांति पाने की कोशिश करो।
फादर मार्टिन बनके तुम सिर्फ अपने कल से भाग रहे हो। उसको प्रॉमिस किया था तुमने, तुम भूल गए। मैं नहीं बोला।
8 साल पहले जो हुआ वो फिर से हो रहा है। वो तुम्हें एक और मौका दे रहा है। हेलो,
पुलिस को किसको शिविर बुलाया तुमने?
हेलो,
मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
अब गॉड की बारी, बाकी सबको तो पहले से ही निराश कर चुके हो। सारी यूनिट्स को डिटेल्स भेज दो।
درنو اوریدن کو تاسی دا مشال لاریو 19 پروگرام دا نڑی رنگونو کی دلچسپ معلومات واوریدل وس خپل کوربا گل ایاس ته اجازه ورکئی په بل خبرونه کې با لنو معلوماتو سره ساسه په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوری خپل ویلا مسپارم
اف سی آر او پښتانه دا هغه 19 پروگرام دی چې تاسو هم پر دې وخت اوري. په دې پروگرام کې د مشال همکار احمد شاه اعظمی په قبایلی سیمو کې د اف سی آر په قانون خبرې کوي. د نن په پروگرام کې بعد د فاټا ټریبیونل په اړه تفصیل واوري.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونې خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په 1901 کال کې د وخت انګریز واکمنانو لخوا پر قبایلي پښتنو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا سرحدي جرایمو قانون په نامه یو داسې قانون وتپل سو چې د قبایلو په وینا د اپیل، دلیل او وکیل حق پکې تر پښو لاندې سوی و. د دې قانون له مخې د یو قبایلي ایجنسي مشر، حکومتي چارواکي یا پولیټیکل ایجنټ د عدلیې، مقننې او انتظامیه واکونه لري، خو په 2011 کال کې د فاټا ټریبونل په نامه یو دفتر پرانیستل سو چې قبایل د پولیټیکل ایجنټ لخوا د ورکل سوي سزا په خلاف اپیل کولای سي. اف سی آر او پښتانه نن خبرونه د فاټا ټریبونل جوړښت او رول ته ځانګړې شوې ده. په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د ولسمشر آصف علي زرداری پر لارښوونه په فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر کې ځینې اصلاحات وسول چې یو د فاټا ټریبونل جوړېدل. دغه ټریبونل یا جرګګي د 2011 کال په اګست کې تر اصلاحاتو وروسته رامنځته سوه او د 2012 کال په جنوري کې یې په خپل کار پیل وکړي. د فاټا ټریبونل د جوړښت او د غړو د انتخاب په اړه د دې جرګګي رجسټرار سجاد الرحمن وایي
کل چې دا فاټا ټریبونل شي امندمنټ شو نو فاټا ټریبونل کې دا مخکې به سکتی هوم او سکتی لا کې نسل اوس هغه نه پس دا امندمنټ کې دا اوس چې یو به د کې سینیئر بیوروکریټ وی ریټایرډ چې هغه به ګریډ 21 افسر او دا بل بیوروکریټ چې کوم ویني دا به ګریډ 21 یا د 20 وی او یو ور سره سینیئر وکیل به چې هغه د های کورټ جج د لپاره الیجیبل وی. نو دا د درو کسانو دا ټریبونل دی، یو به چیرمن وي، دوه ممبر وي. نو د دې انتخاب چې دا خو ګورنر صاحب کوي، ګورنر صاحب پوری هغه مختلف د جانو نمونه واخلي، دا بیوروکریټو نه واخلي، سینیئر چې کوم سیکریټری دی، چیف سیکریټری وغیرہ نه هم نمونه واخلي او هغه نمونه چې بیا وګوري چې هغه ته کم کسان داسې اعتماد والا ښکاري او ډېر ښه شهرت والا پاتې شوي په نوکرۍ دوران کښې هغه کسانو نمونه خوښ کړي او بیا فاټه سیکیورټي چې کوم دی هغه هغوی ته نمونه ولګي سمري نو ګورنر صاحب هغې نه بیا درې خوښ کړي.
نوموړي زیاتوي د فاټا ټریبونل د درو واړو غړو کاري مده درې کاله وي. دا چې فاټا ټریبونل څه ډول فیصلې کوي سجاد الرحمن زیاتوي چې د دې مثال د یوې جرګې دی چې د دواړو فریقینو د وکیلانو تر دلایلو او د ګواهانو تر شاهدۍ وروسته فیصله اوروي.
کمشنر ایف سی آر چې کله فیصله وکړي نو په درې میاشتو کښې مونږ ته بیا هغه ریویژن کولی شي که هغه سیول فیصله وي او کو هغه کریمینل وي که دیوانی وي که فوجداري وي د دواړو خلاف مونږ ته په درې میاشتو کښې دننه دننه هغه یو سړی ریویژن کولی شي نو بیا مونږ هغه کوشش کوو چې دوه یا درې پیسو کښې هغه فیصله وکړو ځکه چې دلته مونږ صرف ریکارډ وغواړو او ریکارډ نه پس دواړو فریقین وغواړو او بیا په هغې باندې خپله فیصله ورکړو نو زمونږ درې یا زیات نه څلور تاریخو کښې فیصله کېږي او فیصلې ډېرې ښه ځکه کېږي چې یو خو دا چې دا جیوري دی لکه څنګه چې جرګه وي درې کسان کېني او هغوی د کیس واوري وکیلانو دواړو طرفو نه بحث وکړي دې ریکارډه موږ په وخت باندې عدالت کښې فیصله وشي.
نوموړي زیاتوي د جنوري 2012 کال راهیسې بیا تر دې دمه یې د څه باندې 1500 کیسونو فیصلې اورولې دي او 240 کیسونه د ځان ښکار دي چې اورېدنه یې روانه ده. که څم سجاد الرحمن وایي چې قبایل د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف لومړی په کمشنر اف سی آر عدالت کې اپیل یا خواست کولی سي او بیا تر هغه وروسته خپل کیس په درو میاشتو کې دننه په فاټا ټریبونل کې جمع کولی سي خو ځینې وخت دوی په مستقیم ډول د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف په فاټا ټریبونل کې درخواست جمع کولی سي.
مونږ ته په هر کیس کې ډایرکټ سړی راتلی شي چې الیګل ډیټین وي یو سړی چې پی ای یا ای پی ای یا پولیټیکل تحصیلدار کې نه لري حفظے بھیجا کے کینو لے دی بغیر صدا خلاف سے نشتا کینو لے دی نو آغا ممتا ڈارے کے رات لیشی آغا ممتا دلتا درخواستو کی چیوئی زمان کسان کینو لیا کسی کینو لیا قبیلے کینو لیا نو مونگا فوراً پی اے پی اے تا کمیٹ تا پارا اولی بھی رپورٹ آو تجدہ کسان آزر کیا نو پاس صورت کے ڈارے کے نترا لیشی باقی تا سو کبھو رہے کنال لکا سنگے سے پٹولا دنیا کی قانون دار دیچی اول سے وال جج بی بی سینئر سے وال جج ایڈیشن سے شن جج ہائی کورٹ سپریم کورٹ نو دا فاٹا ایک خدا سسٹم دی چھے پی اے پی اے چھے کم دین دا پرنسپل کورٹ سی اوی تو دا ڈیویجن مجسٹریٹ او دا مجسٹریٹ پاور حاصل دے سن چن جج لاغے نا پس چھے نو چھے ہائی کورٹ کو نشتا نو آگوی ایف سی آر کمیشنر تلار شی اگر چھے دا ہائی کورٹ پاور ایکسرسائز کی لاغے نا پس بیا آخری بیا زمان کورتے ہائیس جوڈیشل فورم چھے کم دین آگا بیا فاٹا ٹریبیونل دے نو بیا مونږ ته راځي نو کمیشن نه بغیر خو داسې نه شي کولی چې مونږ ته راشي هم تاسو سما چې کوم صورت په پای حالات کې راتلی شي یا یو فیصله شوې ده مونږ کړې ده کمیشنر کړې ده او هغه امپلیمنټ کوي نه پی اے یا ای پی اے نو بیا ډایرکټ مونږ ته هغوی یو درخواست کولی شي چې دا فیصله دې شوې ده خو مطلب دا نه امپلیمنټ کېږي نو هغه بیا مونږ ډایرکټ اورېدلی شو سماعت کولی شو.
که څم پښتانه قبایل او د هغوی منتخب استازي د 2012 کال اصلاحاتو ته خوشبینه وه خو له باجوړ ایجنسۍ څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته پخوانی منتخب غړی اخونزاده چټان وایي د فاټا ټریبونل جوړښت دې بدل کړل سي او د دې جرګګۍ فیصله باید په بل عدالت کې چیلنج کړل سي.
فاټا چې کوم ټریبونل دی د هغې نه زه پخپله مطمئن نه یم په هغه کښې دوه بیوروکریټس ناست دي او په هغې کښې یو هغه کس ناست دي چې هغه ریټایرډ جج یا د هغه کوالیفیکیشن د دې برابر وي چې هغه د یو های کورټ جج لګېدی شي زما خپله غوښتنه دا ده چې په دې کښې درې واڼه چې کوم دی دا د های کورټ ججان کېنول دي او په ملک په اعلی عدالتونو کښې چې کومه زمونږ های کورټ دی سپریم کورټ دی په هغې کښې مونږ د اپیل حق غواړو چې فاټا ټریبونل کومه فیصله وکړي او چا ته منظوره نه وي لکه فاټا ټریبونل زمونږ لپاره ناخیرنۍ څېړۍ ده د دې نه په بره مونږ نه شو تللی حالانکه په ډاون ډسټرکټ کښې ته وګورئ سیشن جج او بیا های کورټ او بیا سپریم کورټ او شریعت کورټ او ټولې لارې خلاصې دي نو مونږ مو ته دا وایو چې ټیک ده کوم فاټا ټریبونل دی په دې کښې بهتري ده ولې په دې کښې د ریټایرډ بیوروکریټس په ځای باندې هغه کسان کېنوئ چې د هغوی کوالیفیکیشن د های کورټ جج برابر وي یا د های کورټ ریګولر ججان ناولی او په دې کښې کېنوئ او بیا په دې فاټا ټریبونل کښې چې کومه فیصله کېږي نو دا دې په های کورټ کښې او سپریم کورټ کښې دې مونږ ته دا ښه تاثیر وي چې هغه فیصله که مونږ ته قابل قبول نه وي نو چې هغې خلاف مونږ های کورټ او سپریم کورټ ته تللی شو.
خو له خیبر ایجنسۍ څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجي شاجي ګل د فاټا ټریبونل له جوړښت سره اختلاف لري او دا یو بې ګټې اداره ګڼي. نوموړی وای فاټا ټریبونل د خلکو په سترګو کې خاوري اچوي او د پولیټیکل ایجنټ د فیصلې خلاف اوریدنه نه کوي.
فاټا ټریبونل صرف عوامو ته دوکه ورکول دي. هغه چې کوم کس د فاټا ټریبونل مشر وي هغه د سیول اډمنستریشن نه تللی وي، ډیپټی پاتې شوی، پولیټیکل نه پاتې، کمشنر نه پاتې، هوم سیکرټری نه پاتې، چیف سیکرټری نه پاتې شوی. یو خبر هغه اډمنستریشن سره تړلی کس وي هغه داسې ریلیشن دی د لاندې د اډمنستریشن سره لکه د پلار او د بچی، نو پلار کله د بچی خلاف فیصله کولی شي. دا انډیپینډنت شوی چې نوي که نه نو تر هغې پورې خلکو ته انصاف نه شي میلاوېدی. دا ټریبونل هسې ګپ ته خلکو ته دوکه ورکول دي.
د فاټا یو شمېر خلک شکایت لري چې پولیټیکل انتظامیه د فاټا ټریبونل فیصلې نه عملي کوي. د خیبر ایجنسی رفیودین شنواری وایي چې د 2002 کال راهیسې د ځمکې لانجه روانه ده. فاټا ټریبونل په حق فیصله کړې خو پولیټیکل انتظامیه یې نه عملي کوي.
2002-2004 ته ورسېد خو مونږ ته قبضه میلاو نه شوه. 10-12 لک روپۍ خرچ هم رانه پلاړه خو هېڅ هم میلاو نه شو. مغه مخالف فریق چې قبضه پکا خپل دې فیتم ویلي چې دا دوه ځای او مال رابادې روپۍ تاړه کړې زه به تر وزم هری وخت یې ځای کاو دوی سره ټچ شو که نه نو دلته چې کوم پی او هغه هغه کار نه کړه هلته خو تېر سل چې دلته را شي یا دلته عمل نه شي نه داسې ټیلیفون ورته را کړه چې مونږ تر مطمئن شو یا ډیوټي ته رینګ وکړه یا داسې پارسه را کړه چې دلته کار پوه شي. نو دوی هغه فیصله دلته بیا نه چلېږي بنګور پورې خبر را
قسم. د فاټا ټریبونل چارواکي وایي چې د پولیټیکل نظامي لخوا د فیصلې نه عملي کېدو په صورت کې دوی په مستقیم ډول فاټا ټریبونل ته اپیل کولای سي. خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اجاز مومند وایي چې فاټا ټریبونل اداري فساد ډکه اداره ده او خلکو ته انصاف نه سي ورکولای.
دا د کرپشن یو جوکان هم ورته مونږ ویلی شو چې په تېر شوي درې کالو چې کوم ټریبونل وچلېده نو په هغې کې کوم کرپشن وشو چې د هغې چیرمن اوس هم چې کوم دی نو په جیل کې دی چې هغه په مختلف کیسونو کې فیصلې اخیستې دي. اوس چې کوم ټریبونل د هغې درې کاله ټایم ختم شو اوس یې نور ممبران واخیستل اوس هم هم هغه ټریبونل دی هغې کې ریټایر بیوروکریټ ناستي. مختصرا خبره دا ده چې کوم غریب قبایل دی کوم بېوسه قبایل دی هغه پکې دن او تسکر کېږي هغه پکې تباه او برباد کېږي. حکم چې زورور قبایل دی د هغه دپاره هر یو شی ټیک ټاک دی هغه په دې کې خپل اپروچ هم ساتلی شي هغه خپل زور وس هم ستولی ردولی شي. نو زما خپله خیالداری چې دا فاټا ټریبونل کنسپټ چې کوم دی دا د قبایلو دپاره چې کوم ستر عدالت ورته شوی دی دې سره هغه اختیارات نشته دی چې هغه قبایلو ته هغه فیصلې ورکړي چې کومې فیصلې دوی ته پکار دي.
اجازه ومن د خپل خبرې د تایید لپاره د خپل موکل یو بیل غراوړی او وای چې څوک څومره پیسې دار او طاقتور وي هغه مری فاټا ټریبونل کې خبره چلیږي.
زموږ دی خپل خپل ورته پیسو او هغه کې یو بیل ټیک ټاک سره دی چې زه یې پټړی دی اتیا او بیا وړاندې دی هغه د شوتې پیسو او درې ممبران په هغه کې مقرر شوی دی جرګمار چې ټول جرګمار په هغه کې دغه ګروپې دي او یو جرګمار د ټول ګروپونو انکار کړی دی او بیا د انکار والا جرګمار راغی په ټریبونل کې ما پیښ کړو هغه ورته ویل چې ما د ټول ګروپونو انکار وکړو ما وانه خېستي خو د نو مشرانو په دغه ګروپ کې خېستي دي خو ټریبونل هغه فیصله په حال ساتله ځکه چې په جرګه کې څو کسانو سره خلاف فیصله کړې ده. هغه خط خپل بیداد یعنی ډېرې الیفاتې خو د فیصلې کېږي ځکه چې د جرګې ټول اختیار د پولیټیکل سره دی او بیا دغه پولیټیکل خلاف ټریبونل اکشن نشي اخیستلی.
کتم قبایل او د هغوی استازي پر پولیټیکل نظامی او فاټا ټریبونل نیوکی کوي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی د دوی له خبرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی وایي په وار وار د پولیټیکل ایجنټ فیصلې په کمشنر اف سی آر عدالت او فاټا ټریبونل کې چیلنج شوي او بیا بدلی کړل شوي دي. د ده په خبره په قبایلو کې په دې اړه د پوهې اړتیا ده.
کمشنر صاحب سره کولی شي اپیل کولی شي. کمشنر صاحب په کورټ نه علاوه ګرالته نه ریلیف ملو نه شنو ټریبونل ته اپیل کولی شي اور فورم شته بالکل شته سټیک دي شي پدې باندې کاروي ودرې دي شي پاره باندې موږ راشه ډېرې فیصلې کړې دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه د کمشنر کورټ نه یا ټریبیونل نه سټیک شوی د پاره باندې اور هغه باندې ویلي چې دا باندې ایگزیکیوټ کی ما مختلف ځایونو کې فیصلې کړې دي اور بعض اوقات دا شنه شوی دي چې زما فیصله چې ده کنه زما نه اپیلټ فورم چې کم دی هغه انډو کړي دا نو زما کورټ کې وکیل نشته د کمشنر کورټ کې وکیل هایر کړي شي اور دا هغه د پاسو په خلک وکیلان بوزي ځان سره.
کتام په 2011 کال کې په افسیار کې ځینې اصلاحات رامنځته شول چې یوې د فاټا ټریبونل جوړښت دی، خو قبایل له دغو اصلاحاتو مطمئن نه دي او غوښتنه کوي چې د انګریز د دور جوړ کړل سوی قانون افسیار د لفاټا پورته کړل سي او دوی ته د هم د نورو پاکستانی وګړو په څیر آئینی او عدالتي حقونه ورکړل سي. اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره و. راتلونکي اونۍ کې به په اف سی آر کې پر اصلاحاتو بحث واوري. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.